څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه اخلي. خالد مقبول صدیقي فرانس پرس خبري آژانس ته نن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه، خو د طالبانو د حکومت کوم غړی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. په اسلام آباد کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیل شوې ده او د مسلمانو نړیوالې ټولنې رابطه تل عالم الاسلامي په نوښت رابلل شوې، د اسلامي همکاریو سازمان د مشانو ترڅنګ د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو استازي برخه اخلي او دوی په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په باب خبرې کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وای د نجونو د زده کړې په اړه په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استازو په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل آواز اوچت کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې غونډې په اړه نور جزئیات ترکو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان وای د ایران او افغانستان هیاتونه د هلمند د سیند څخه د اوبو د حق پر سر مذاکره وکړي. هغه خپل خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې پزشکان په سیستان او بلوچستان ولایت کې پروند سرګندونه کړې دي. مولوی عبدالکبیر چې په روسیو کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ داسې موضوع نشته چې د کابل او تهران اړیکې خرابې هغه ویلي چې د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق موضوع هم حل شوی ده. د ایران ولسمشر ویلي په کار د گاونډیو هیوادونو ته د ورونو هیوادونو په سترګه وګورو. مسعود پزشکیان تر دې مخکې له افغان کډوالو سره د اخلاقي چلند غوښتنه کړې وه، خو دا په داسې حال کې ده چې ایران نشته هر ورځ لسکونه افغان کډوال خپلې خاورې باسي. اسرائیل پرون جمعه په یمن کې د حوثی اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حمله د حوثی اغیانو د میزایلو او بې پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې ده. اسرائیل خبرداري ورکړي چې د حوثی اغیانو مشان به په نقشه کوي. لکه چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوه، د یمن حوثی اخیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بي پيلوټ الوتکې وشتلې دي او ویلې دي دا کار په غزه ترنګ کې لفلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. اسرائیل دا تازه حمله داسې وخت کوي چې پوځ د پنشن بي پورس دا غو دوه بي پيلوټ الوتکو مخونه ول چې ګمان کیږي د یمن لوري به توغول شوي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې د طوفان له کبله ځباندې 3000 الوتنې پرون لغوه شوې او زرګونه نوري وځندې. په دې اړه هوایي شرکتونو او د فلایټ اویر ویب سټ راپور ورکړی دی. دلته هوایي شرکت ویلي تر اټکل د بدې هوا له کبله د ځباندې 2 ساعتونو لپاره په اټلانټا هوایي ډګر کې ټول 15 رنويګان یا ځغاست لیکي تړل شوې دي. دلته شرکت شاوخوا یو له سوال وتنې لغوه کړي، خو نن پر دې کار کوي چې د هر څه چې پران کړي. د فلایټ اویر ویب پاڼه د معلوماتو لمخې په تکساس او شمالي کالیفورنیا کې هم 12 سوالوتنې لغوه شوې دي. دغه ویب سټ په وینا پروند د امریکا په ګڼو هوایي ډګرونو کې ټول ټال تر 300 زیاتې الوتنې لغوه شوې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو غونډه پیل شوه. افغان نجونې له دې غونډې څه ملري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کومه کنفرانس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چېرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني، نتیجه به یې څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزین:
د طالبانو د مزید موزیو کېدلو سبب ګرځي او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي، د حکومت رسمیت پیژندل نور زندګي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د څارویو د پوسټکو د کاروباریانو لحظو او ستونزو خبرو.
دغه معلومه چې زی د سده جرمني ته په خوا د افغانستان سره وست دلته چې دی کارونه دغه سره خراب چې دا وس دی یا پاکستان ته لاورته.
د زهرو کاروان پروګرام کې بدن شیانو د عمر پاړه ووري
په مجموع کې د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسان 15 تر 60 کلونو کم وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس پیل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطۃ العالم الاسلامی له لوري جوړه شوې او غنو چارواکو پکې برخه اخیستې، په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه پکې بحثونه کیږي. په همدې حال کې لزده کړو منع شوې یو شمېر افغان جونې او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او دوی به د زده کړو زمینه برابر کړی. نورحال د فیروزه عزیزی پراپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د ورځنۍ نړیواله ناسته پیل شوه. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي د لوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه په نوم جوړه سوې د نجونو د زده کړو په اړه پکې بحثونه کیږي. په دې غونډه کې د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د ملګرو ملتونو د نړیوال بانک استازو د مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو ګډون کړای دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته د زده کړو د نجونو راګرځول د روښانه راتلونکي حق محرومول و بلل. یو شمیر پاکستانی رسنیو د ښاغلي شریف له قوله ویلي چې د بډای میراث لرلو سربیره د پاکستان په ګډون اسلامي نړۍ زده کړو ته د نجونو د مساوي لاسرسي د یقیني کولو په برخه کې له لویو ننګونو سره مخامخ ده. د مسلم ورلد لیگ یا د نړۍ د مسلمانانو ټولنې د غیر حکومتي سازمان د سعودي عربستان په مکه ښار کې خپل مرکزي دفتر نه پرم جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پړنه خبر کړای ویلي چې د پاکستان د حکومت په همکاري په دې دوه ورځنۍ غونډه کې هدف دا دی چې نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې، تمدن او عالی ارزښتونو دین دی او په کلکه د هغو ټولو قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې په ټکو یې انجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي. بیان زیاتوي چې د افرادو یا ډلو لخوا هر هغه قانون یا کړنې چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي. د ناستې ته د نوبل د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی هم ورغلې ده. ملاله یوسفزی پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د یکشنبې په ورځ به ښوونځیو ته د ټولو نجونو د تګ د حقونو د ساتنې او همدا چې ولی مشران باید طالبان د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د جرمونو په خاطر مسؤول وګڼي خبرې وکړي. تیر ورځ د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دې غونډې ته د دوی د چارواکو د نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما د دفتر مشره روزا اوتنبای و به هم د ناستې ته وینا وکړي. دا ناسته په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریځ اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده هریوا ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لورې د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لار خ طالبانو ته قناعت ورکړي چې پرونجونو او خزو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمينه برابر سي.
د دینی عالمانو ونده او خبري د نورو په پرتله زمونږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهم دي. څومره چې د دینی عالمانو خبري او از نصيحت له دوی د خلی څخه په خطبه منبرونو کې د خويندو په اړه د غوي د حقونو په اړه څومره مهم دي په خلکو ریس کولای شو باید دوی د خطبو د لاري دوی د کانفرنسونو د لاري باید د خويندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د خزو د حقونو بلې فعالې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل
کچېری د غزمو دینی علما زموږ خپل خلک زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه هم دغه ده چې دغه دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کینجونې او ښځې ښوونځي او پوهنتونونو ته لتاکتخه راګرځول شوی دی. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوره هیسي انجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولای سي، او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمیر دولتي ادارو کې کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوی دی.
په اسلام آباد کې د انجونو د زده کړو په ارتباط دوه ورځنۍ غونډه کې د 23 اسلامي هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. دا غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ترامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیسته.
ټول کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي دا د یو آی سی لخوا یو ډیره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام دا ده چې طالبان ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړه دغه د دینچونو پر مخ د مکتبونو پنترون دروازه تړل، دغه نه یو ځل بیا اعلان پر راتو کې دنیا ته نړیوال ته وایي چې اسلام د دنیا بری او ذمه ده. یعنی دا اسلام دینچونو د خزو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا چې دا طالبان باندې یو فشار ده چې د اسلامي او اسلامي نړۍ د فشار مزید زیاتی طالبان باندې او نړیوال ته فشار کوي چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې پسغر ده وایي چې تعلیم درس کار دي خزو او جنو مسلم اسلامي حق دي شرعي حق دي. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو مانوي فشار ده طالبان باندې. حتی طالبان په لیکو کې هغه تم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغه خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي غواړي چې جنو تعلیم وکړي درس وایي افغانستان کې، هغه د پاره مې هغه شي هغه باید خپل مشرانو ته وایي چې نور مو تاسو د هیواد د وطن په ګروان منی سي.
تاسو ولچه دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه په طالبان باندې فشار راولي. که چیرته ورته وګورو په تیرو څه باندې درنیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولې ده، د اسلامي همکاریو د سازمان لوري بیا بیا ورته غشتنه شوې ده په انفرادي ډول په د حیاتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې نو هغه نتیجه نه ده ورکړې. نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا ده چې دا نتیجه ورکړې خو د ملل متحد قراردادونه چې نتیجه ورکړې دي، علما د مسلمان علما غوښتنې د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاریخوالي نه کار اخلي د خپل د تصمیمونو د پلي کولو لپاره. نو هغه چې د پلاس کې دي هغه دا ده چې اسلامي نړۍ په زغرده وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي. د هغوی هغه خلک هغوی سره لږ خواخوږي درلوده، خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندگی، د هغوی د روابطو د نورو هیوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبان باندې یو سیاسي فشار ده، یو مانوي فشار ده، او وایي سي هم دغه کولای شي. نور خو دلته خو د وایي سي حکومت اجرایي او کوم تنفیذي اجرایي اگزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه سب دغه په لاس کې شي. نو دا همدغه د کوم شي چې دوی کولای شي هماغه کاري، او په ټوله کې د افغانستان ملت هم د پیغام ده چې ګورې طالبانو دغه کار چې د اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام مخالف کار ده چې نجونې مکتب او پوهنتونونه نه پرېږدي. نو دا د داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزوري کوي، او هغوی حکومت ته یو ګواښ ده.
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې، فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چیرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی وو؟
اول خو طالبان کابل کې د اجازه نه ورکړي، دا غوي خلکو ته عادي خلکو ته دی او درې سلور مظاهرو ته اجازه ورکړي دی. په زوس کسانو چیرته ټول ټول شی او مکتب یو ځای خواته مخکې هغه ته اجازه نه ورکړي. نو داسې غونډه چې هغه ته لپاره ګواخ یو دی، غوي یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصله تصمیم ګواخي، نو هغه کابل کې دوی د قطن د اجازه نه ورکړي طالبان د غونډې ته. څنګه چې مخکې خو ایتونه تللی وسره خبرې کړي په دې مسله کې، وایي چې دا سمره دغه دا پاتې شته په افغانستان گاوند کې اسلام آباد کې دا غونډه دایر کیږي. یعنی دا غونډې اسلام آباد کې هم دایرېدل، دا یو سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې که تاسې کابل کې اجازه نه ورکوئ دغه د اسلام آباد ستاسې ګاونډ کې مونږ هغه کوو، او هغه ګاونډ چې هغه متهم و په دې چې طالبانو سره مرسته کوي، طالبانو حمایت کوي، نو هغه هم دا برات اعلانوي د طالبانو دغه عمل نه، او هغه هم وایي چې په دې کې طالبانو سره نه یم او دا طالبان خپل کار ده، او زه دغه د غونډې میلمه یم، دلته کوربه یم، بخښنه غونډې کوربه یم په پلازمینه کې په کابل اسلام آباد کې، چې دا یو مزید فشار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې خپل نظر یې د اسلام آباد د دوه ورځنۍ غونډې په اړه راسره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د خړو نړیوال پروګرام ویلي په روان 2015 میلادي کال کې به د 15 کلونو کم عمر خوار ځواک او ماشومان او شمیر په افغانستان کې زیات شي. WFP په خپل تازه راپور کې دغه راس د امیندوارو او شری ورکونکو خوار ځواک او میندو په شمیر کې هم په روان کال کې د 16% زیاتوالی اټکل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2015 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شری ورکونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په هادي خوار ځواک کې اخته دي. WFP په خپل تازه راپور کې چې پرونی خبر کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 15 کلونو کم عمر 3.5 میلیونه ماشومان هادي خوار ځواک کې سره مخ شي، چې د 2014 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې په 2015 کال کې به د خوار ځواک او امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي، چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپور زیاتوي چې له 15 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خوار ځواک له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغۍ لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړې توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمیر خوار ځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندوار خوار ځواکې میندې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ ویل چې خوارځواکه دی، نشي درېدلی، په خپلو لاسونو زنګنو اخو او دیخوا حرکت کوي، موږ د اطراف بې وزله خلک یو، سم خوړل کوم کړو.
یو یو امیندوارې مېرمنې چې د کورنۍ ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندې و وخت خواړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوي.
ډاکټر ویلې سه ماشوم مې سه پنستا هم ډیر کمزور اې ده، او له خطر سره مواجه ده، باید ځان تقویه کم، خواړه وخورم، ډیر کمزور یم، تر دې عادت سه بيخي سم ما ګرځیدای نه سم، حال مې ډیر خراب ده. دا ټول د تدی وځي پورې مربوطیږي، خواړه سره وخوري دا خو دا سه حال مې نه کیږي سره.
د ماشومانو برخه د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو لمخې خوارځواکي دوه ډولونه لري، چې یو یې هاده او بلې مزمنه خوارځواکي ده. په هغه خوارځواکي کې د ماشوم د بدن عضلات ویلې کیږي او لمینځي، چې له امله د ماشوم بدن ډنګر کیږي، او مزمنه خوارځواکي بیا د ماشوم پر قد اغیز کوي. یو لودوی څخه محمود زیا رحیم زی وویل چې خوارځواکي ماشومان د دې ترڅنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې جرخته کیدی شي، په اوږدمهاله موده کې به هم د نورو ستونزو ترڅنګ له رواني ناروغیو سره مخ کیږي. هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل:
من دې باید خپل ماشومان ته تر 2 کلنۍ پورې حتما د مور شیدې ورکړي. غیر د شیدو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته باید شپږ میاشتې نه نه. تنوع غذایی باید من دې په نظر کې ونیسي، او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو، قندو، شحمیاتو، ویتامینو او منرالو درلودونکي وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په داسې حال کې په 2015 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوارځواکۍ د شمیر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي، چې د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2014 کال کې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 340,000 شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې له هادي خوارځواکۍ سره مخ وي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیايي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغیز کوي، او اند دوی د مړینې لامل کېدای شي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د قطر منځګړي وایي د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ته په غزه کې د اوربند پر مذاکرو معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې په غزه کې پر یو اوربند موافقه وشي. تفصیل په دې راپور کې
په غزه کې د اوربند د مذاکرو لپاره د قطر منځګړی وای د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزه د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړی دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځنګړي ډول په غزه تړنګ کې پر یو اوربند د سلاکې دوه پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې يرغمل سو کسانو خلاصون ته زمينه برابر سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور يرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سلی لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړې سوي هم وي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنۍ ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمه په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړي کده جنوري میاشتې پر شلمه د دوه تر لوړی مخ کې حماس ډله پاتې ارغمل سیوي کسان خوشنی کړي لجدي عواقب سره به مخامخ سي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې ګڼ شنون کې په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشری په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایدن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندي سلا وسي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی دا سجیر دو دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو او وړاندې په خبرونه کې اساجیر دو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې پیغامونه هم خبرو خوښ کندهار ته مخه کو. په کندهار کې د چارویو د پوسټکو کاروباریان د بیلابیلو ستونزو شکایت لري. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشتون او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عوامل دي چې د دوی کاروبار له کړاوونو سره مخ کړی دی. د پوسټکو سوداګر وای اوس یوازې پاکستان ته صادرات لري او پاکستان بیا دغه پوسټکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي او ګټه پرې کوي. تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې
په کندهار کې د څارویو د پوسټکو راټولولو یوازې یو کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولیدونکو پوسټکي ورته راوړل کیږي. دغه پوسټکي دلته یوازې مالګین او چیجا ورسته پاکستان ته صادریږي. د یادې کارخونې مسول علي احمد وایي لتیرو دی شکلونو رئیس دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هرمیا شاوخوا سل زره د څارویو پوسټکي او زیات اندازا کلمی راټولوي. خود پوسټکو د پروسس د کارخونو نشټون لامل د یوازي د وچولو مرحله بشپړوي او نور پر مختلفو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات دي اولین د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګه کار نه کوي، سمندري مالګه کار کوي چې هغه حکومت بند کړي د نه راته پریږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي په دوم بخش کې. موږ شي دي ځای نه لرو په پاکستان کې چې موږ ته ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني ټول د پسندې په خاطر موږ د مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زرو انسانان کار وکړي چې په اړه کارخانه کې بس موږ سره تقریبا وقته سو کس کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا دي چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډیرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړ سي، نو ډیرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګم سر خرابې دي او بیا دغه مالونه چې دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه اوس دلته چې دی کارونه دغه سر خراب چې دا اوس یې یا پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه جنې وړي یا بل جنې وړي کچېرې دلې په د خپل ملک دا کار سره رسم سي دغه سي اوم به د خلک پر کار سي دلې اوم به د کار سره رسم سي اوس دا چې موږ خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي دغه کار کې لکه کم کسب چې زه دلې کوم دا د کلمو نو دا چې اوس دلې سره رسم سي دلې کارخانې سره فعال سي جوړې سي نه به پاکستان ته ضرورت نه به بل ملک ته ضرورت دا خلک به دلته پر کاروي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري وایي د سویلي زون له بیلابیل ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي خو یوازې د پاکولو او مالګه کولو لپاره.
دا د کندهار ولایت سم خپل د لټولو وو دا غویو دا د پسو دا د وزو دا د لیبیا موږ د صفاکو مالګه ورکو بیا یې اسو کوټه انو د هلمند سم راځي دیراتیم راوړي انو د کلات سم راځي د هغه ولایتو سره راځي ان نیمروز دم راځي ان مشخپل وخت په دغه بوخت یو د کندهار ولایت اگر ټولو د لیسا پاکو مالګو کو بیا پرتاسو
په نړیواله کچه د څارویو له پوستکو څخه ورسته له پروسس د بایکونو بوتانو خلویو او نور توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي بیا او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي بیا او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوي برابرې کړي نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمینه برابره سي.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان په دې باور دي که وړې وړې ستونزې حل شي او نړیوالو بازارونو ته صادرات پیل شي په زرګونو کسانو ته به په کندهار کې د همدې پوستکو په برخه کې د کار زمینه برابره شي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا له ایران ستانه شوي دي دوی هم دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې باید کاري زمینه ورته برابره شي. تازه د ستنو شویو کډوالو په برخه کې دا خبر لرو چې وڅلوېشت کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دینن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې اته کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې وو او د هرات د اسلام کلا له لارې دوه دېرش کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که د کوربه هیوادونو لخوا په زور افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پیل کړی ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو له لړۍ روانه ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډو کارکونکو اوریدونکو ته طالب همغه لمړی دوري طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې ضرورت زره باید کتنو کی یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بيته یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته د ماشام پر ډوډۍ واسه او قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوا کال کې چې مرستې نه راغلي امرست چې راسي هغه هم د کلی او دسي خلګي مشران کړي یا دسي مشر پیدا کړي چې هغه بل د لاسو دولس نومو ورکوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نومو ورکوي اندې کلی په شپږ یا تون مانو سره نیولې هغه هم د څوک نوښتا کړی چې هغه اندوالم مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینانې پریشي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټولو غریبانو مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. مشخواته ډیر یخت مر سره د کمپل عمرستي وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي دغه مر ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوې کال پر راتلو سره باید موږ هیوادوال ونې کښې دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونې کښې دي او یې نه روزي، دا معنا ده چې هېڅ یښې نه دي، ځکه چې دا ونې کښې دي او په لنډ وخت کې بېرته وچېږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونه سي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.